السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې بعد د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو په اړه د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټه د طالبانو د شورا ترمنځ سره روانو خبرو اترو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزي خبري غونډې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د کیس اورېدنې لومړی اوسنی پړاو د کومره ماشومانو د نکاح پړه د اسلامي نظریاتي کونسل د دریس تر څنګ په پاکستان کې د ډونډونو پړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پړه معلومات اوري نو رپورټونه شننې هم لرو خو اول د دې سات خبرونه له پامیر ساحل اور
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د پښتونخوا حکومت طالبانو ته دفتر خلاصوي نو بیا جګړه د څه شي پاتې کیږي. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه روانه ده او نن د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران د اوکراین بحران په اړه خبرې کوي. مشر خبرونه د جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کړ د طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړیدای شي نو بیا لدی وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نو موړی 13 ورځ په اسماعیل خان ډیرې کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. نو ویل طالبانو سره د جوړجاړي په عمل کې قبایلی جرګه زیاته موثره ده.
قبائل حکومت خپل جرګه ده هغه زیاته مهمه او سنجیده ده که تعریف سره موږ دغه مذاکرات کوو چې د خلکو د دفتر او جګړه هم څه ورسره ده. دا یو سوال ده لکه موږ له طرف څخه په دې باندې اعتراض نشته لیکن نور هغه نه بعد جګړه څه پاتې شوی ختم زه خبره ده.
د مولانا فضل الرحمن د سرګندونې پر داسې وخت مخته راغلی دی چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او ځل بیا وویل چې د دوی حکومت طالبانو ته د دفتر په پرانیستو کې مشکل نه لري. نن ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او وکیل ته امر وکړ چې مشرف دې عدالت ته حاضر کړي او که عدالت ته نه حاضرین ورته دې جواب ورکړي. د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي ژوند ته خطر دی نو ځکه به عدالت ته نه حاضرېږي. نن به د اوس دغه مهال د پرویز مشرف د مقدمه اوریدنه نیم سات د پار ځنډېدلې ده. یوه نیمه بجه به عدالت دا پریکړه کوي چې پرویز مشرف له هیواد سره د غداري په اړه په رسمي توګه تورنولو عمل ترسره شي او که څنګه. پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. دا خبره 13 ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا افغانستان فیصله ده. مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. دې کې بعضې انتظامی مسلې وي خو که مونږ نه دغه لړ کې افغان حکومت سمرسته وغوښته نو مونږ به هغه کوو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د پاکستان په مشکلاتو پوه ده او هیوادونو د پولیو ناروغي وایرس خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو د سفر بندیزونه نه دي لګولي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو عمومي قومندان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقانی وسلوالي شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. نړیوالې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. جنرال جوزف ډنفرد وویل امریکا د حقانی شبکې تمویلول او د دې ډلې د غړو آزادانه تګ راتګ په نښه کوي. دوی ویل د دې ډلې وسلوال په 13 میاشتو کې لانور فعال شوی دی. پر حقانی شبکې په افغانستان کې د تر ټولو لوی بریدونه تور دی. امریکایي چارواکو په بیا بیا پر پاکستاني چارواکو ټینګار کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب شو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. عبدالله چې ته انتخاباتو لپاره له ولاړو یولسو کاندیدانو یو مخکښ ګڼل کېږي دا خبرې 13 ورځ له اسوسییټډ پرس اژانس سره د خبرو پر وخت وکړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تختول شوي سرتیري خوشي کړي دي. میګاله مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ویل شپږو سرتیرو دوه د قومي مشرانو په مرسته خوشي کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ګوري چې د اوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. 13 ورځ کیری دا خبرداري ورکړه چې که د پلان تر مخه د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په کرایمیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل خبرداری ورکړ چې که روسیا لار بدل نه کړي نو ناورین به رامنځته شي. پر ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور خبرداری ورکړ چې د کړکې سوله ییز حل لپاره وخت له لاسه وځي. د اوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د روسیې پوځي تیری نړیوال امنیت ته تاوان رسوي، او د روسیې سفیر ویتالی کریچکو ویتالی چورکین وویل هیواد یې په اوکراین کې جګړه نه غواړي. روسیه پوز له اوکراین سره نږدې په خپل جنوبي پوزي ولسوالۍ کې تمرینونه کوي. تیر ورځ د روسیې دفاع وزارت ویل په تمرینونو کې شاوخوا 3000 سرتیري برخه اخلي چې پکې به توپخانه او د ګڼو راکټونو لانچرې هم کارول کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د ورکې شوې مالیزیایي ملیشیایي الوتکې لټون کیدای شي د هند تر بهره وغځول شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی بیګا وویل د ده له پوهاوي سره سم د نویو معلوماتو پر اساس د لټون سیمه به د هند بهر ته پراخه کړل شي. کارنی وویل ضروري نه ده چې د دوی معلومات غوڅ او کره وي. او روسی حکومت پر هغه څلورو پاڼو بندیز لګولل دي چې پر کرملن د انتقاد لپاره پیژندل کیږي. د روسیې مخابراتو ادارې پر گرانی ټکی رو، کاسپاروف ټکی رو او د ورځنی ژورنال په وپان بندیزونه لګولې دي. د روسي مخابراتو اداره وایي پر دې وپان ځکه بندیز لګوي چې دوی خلک د ناقانون عملو نو کولو او په ناقانون غونډه کې ګډون ته هڅوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو سره د حکومت خبرې او خبره بولی خوای چې د دوی قبایلی جرګه او پارلماني مشران هم باید په اعتماد کې اخیستل شوی وي.
ته یو کابینټ ناکامه سولانو دی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم مذاکرات ته دوام ورکول دغه پالیسی برقرار او ساتله.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد دغه دارې د کیس اورېدنې په اړه به هم واورې. وابهورې چې د طالبانو لخوا له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړو تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان شورا سره خبرې روانې کړې دي. په خبرونه کې به د کمومره ماشومانو د ودونو په هکله د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل دریس په هکله هم واورې.
د ماشومانو نکاح کیدلی شي، د هغه نکاح کولو باندې پابندي نشته د ولي د طرف نه، پلار یا نیکه طرف نه، خو د هغه رخصتي باندې پابندي ده.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیر کال په ډرون بریدونو کې ولسی وګړي نه دي وژل شوي. په اړه په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر وایي
په 2013 کې نسبتاً ډرون اٹیک شوي سره د تیرو کلونو مقابله کې کم شوي دي. په دې کې چې کوم خلک وژل شوي دي نو هغه شهو ټارګټونه وژل شوي دي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی اوریدلې مهیره وایي. دا مشال ریډیو دا د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کده طالبانو لپاره په خیبر پختونخوا کې دفتر جوړې دي شي نو بیا لدې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نو موړي تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې له خبر یالانو سره د خبرو په واخو کړه. دوی ویل طالبانو سره مستقیمه خبرې خګام دی، خو په کار ده چې په دې عمل کې پارلماني مشران او د جمعیت علما اسلام قبایلی جرګه هم په اعتماد کې اخیستل شوی وي. خو کارپوهان د جوړجاړي په دې ټول عمل کې د ډیر پرمختګ هیله نه لري. تفصیل لپاره خبره د مشال ریډیو خبريال را کوي.
تیر ورځ په ډیره اسماعیل خان کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کار و د مذاکراتو لپاره په حکومتي کمیټې جوړولو کې د جمعیت علما اسلام قبایلی جرګه او پارلماني مشران په اعتماد کې اغېستل شوی وي.
دا خبره لره مثبته ده چې په یو کمیټې ناکامه سول نو دوی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم په مذاکراتو ته دوام ورکول دغه پالیسی برقرار او ساتله. موږ خیال دا ده چې د قبایلو چې کومه خپله جرګه ده هغه زیاته مهمه او سنجیده ده. بیا هم موږ به دا خواهش وي چې که وزیر اعظم صاحب د پارلمان د ګوندونو مشران راوغواړي او ټول په یو ځای باندې هغه په اعتماد کې واخلي، هغې سره به دا وي چې کم از کم یو قومي یکجهتي به په وجود کې راشي.
بلې خواته د خیبر پختونخوا یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تېره ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو لپاره تیار دی. خو مولانا پزیر رحمان تیر ورځ وویل چې کچېری د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کیږي نو بیا د حکومت او د طالبانو ترمنځ جګړه پسه خبره ده.
یعنی که طالب سره موږ دغه مذاکرات کوو چې د خلکو د دفتر ورکو جګړه هم څه سره ده، دا یو سوال ده. د کومو طرفو څخه په دې باندې اعتراض نشته، لیکن نور هغه نه بعد جګړه څه پاتې شوږي ختم زه خبره ده.
که څه هم بیلابیل سیاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په موضوع بیل بیل نظرونه لري، خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بیا بیا ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو کولو سنجیده اراده لري. خو کارپوه خادم حسین وایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې د عمل کولو قابل پرمختګ نه دی شوی او نه لا تر دې دمه د مذاکراتو ایجنډا واضحه ده. بلی خواته د طالبانو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم او د یادی کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه او د شمالي وزیرستان د سمیع الحق ډلې مشر مولانا عبدالحی د طالبانو د کمیټې د معاون په توګه 13 ورځ میرانشاه ته په سرکاري هلیکاپټر کې ورسېدل او د میرانشاه نه د وسلوالو طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلوم ځای ته ورغلي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي 13 ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او له پرون ماښام راهیسې د تحریک طالبان مرکزی شورا سره خبرې روانې کړې دي. دولتي چارواکي وایي مذاکراتي کمیټې به د حکومتي کمیټې لپاره طالبانو سره نیغه په نیغه خبرو او د لپاره مخصوص سیمه ټاکي. د طالبانو سرچینې وایي امکان دی چې طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ خبرې نن تر ماښامه پورې دوام ولري. د مشال ریډیو همکار رپورټ لري.
دولت سره خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان لخوا ټاکلې شوې کمیټې غړي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلی. میرانشاه کې دولتي چارواکو په وینا پرون ماسپخین میرانشاه کلانه بهر تللی او طالبانو سره د غلطه د پرون ماښام نه غونډې روانې دي. زنا رسنۍ د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد د خولې ویلي چې مذاکراتي کمیټې دوی نه د جنگ بندي یا اوربند کې د توسیع کولو غوښتنه کړې چې مرکزی شورا به پرې غور کوي او وروسته به د لړکې خپل فیصله کوي. دوی ویلي مذاکرات په سنجیدګۍ سره کوي. میرانشاه کې چارواکي وایي مذاکراتي کمیټې طالبانو ته د دولتي کمیټې وړاندیزونه پیش کړي او طالبان به هم خپل وړاندیزونه دوی ته حواله کړي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې به یې په واپسۍ کې دولتي کمیټې ته پیش کوي. میرانشاه کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي مذاکراتي کمیټې با طالبانو سره د دولتي کمیټې لپاره نیغ په نیغه خبرو او د هغې لپاره د ځای په ټاکلو خبرې کوي چې لا هم معلومه نه ده چې دې لپاره په کم ځای اتفاق شوی. خو زنا ذرایع وایي وسلوالو طالبانو د دولتي کمیټې سره نیغ په نیغه لید کاته لپاره شمالي وزیرستان تجویز کړي. دولتی چارواکی وای طالبانو لخوا ټاکل شوی مذاکراتی کمیټې با نن نا وخت واپس د شمالي وزیرستان ناراضي چې وروسته با طالبانو سره په خبرو کې شوی پیشرفت پاړه دولتی کمیټې خبروي. خود طالبانو زنا زرایو مشال ریډیو ته نن سهاروي امکان دی چې نن ټوله ورځ تر ماښامه پورې د طالبانو او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات جاری وساتل شي.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا په ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کوم بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم نه امن دی الحمدلله. اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، پندای کې مشته، دې کې بالکل کې دې شي ممکنه ده او زه یې مچ حکومت دی وکی.
د دې یو نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو وړاندې واوریدل چې نن د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد دغه دارې د کیس اوریدنه روانه ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی. ستړې مشې که دا راته وایي چې عدالتي کاروایی وړاندې د یوې غنټې لپاره ځنډېدلې وه، څنګه چې تاسو ویلي وو نو اوس حال دی، آیا پرویز مشرف عدالت ته حاضر شو او که نه؟ او که نه نو آیا عدالت پرې فردي جرم ولګو او که څنګه؟
جی بالکل، دا کله چې دا مقدمه اوریدنه شروع شوه نو یو خو د پرویز مشرف وکیلانو درخواست ورکړو چې پرویز مشرف ته بعضې داسې دلکی دي چې یعنی په هغه باندې حمله کېدی شي، نو په دغه وجه باندې دوی نشي کولی چې پرویز مشرف ژوند په خطر کې واچي او هغه عدالت ته راوستي شي. نو باید چې هغه لا د نن ورځې لپاره استثنا ورکړي شي. دویم، د هغې دا خواست شوی او عدالت نه دا خواست کړو چې کم د هغه په سیکورټی باندې ولاړ اهلکار دي، هغه که د فوج دي که رینجر دي که پولیس یا که نور دی، نو باید چې د هغې سکریننګ وشي چې د هغې پته ولګي چې دا خلک څه قسمه اراده لري، بیا د هغې د کمو خلکو سره ناسته ولاړه د هغې هم پته لګول پکار دي. نو په دغه ټول عمل کې د یوې نیمې نه دوه میاشتو پورې وخت لګېدی شي. د دې تر څنګ نورې چې کومې خبرې اترې وې، کوم درخواستونه دي ورکړي دي چې ګني د پراسیکیوټر تعیناتي یا د ججانو یا د عدالت جوړښت، په دغه باندې هم درخواستونه هغې لا فیصله نه ده راغلی. خو دغه دوران د کم چې حکومتي وکیل دی اکرم شیخ، د هغه وینا وه چې که مخالف ډله یا پرویز مشرف یا دغه وکیلان دومره یریږي چې عدالت ته نشي راتلی، نو موږ کولی شو چې تر ټولو محفوظ او خوندي ځای هغه جیل وي. او په تاریخ کې داسې مثالونه شته چې په جیل کې د نورو ملزمانو هم اورېدنه شوې د کیسونو. نو باید که پرویز مشرف کم یو جیل خوښوي چې هغه ته محفوظ ښکاري، هغه که اډیاله جیل وي، هغه که د اټک جیل وي، که د حیدرآباد جیل وي، نو موږ کولی شو چې دا مقدمه هلته یو سو هلته کې د مقدمې اورېدنه وشي. دغه رنګ بیا په دغه اورېدنه کې د نیمې ګنټې لپاره دما واغسته شوه او ججانو انور منصور څوک چې د پرویز مشرف وکیل دی هغه ته وویل چې ته مونږ ته په نیمه ګنټه کې جواب راکړه، کوټلې جواب راکړه چې آیا نن پرویز مشرف عدالت ته حاضریږي او که نه. د هغې وروسته چې کله اورېدنه بیا شروع شوه نو هم هغې خپل موقف بیا تکرار کړو چې پرویز مشرف نشي راتلی. خو دغه دوران ورته ججانو دا هم ویلي وو که پرویز مشرف نشي راتلی نو بیا به دغه فرد جرم چې کوم دی دا به په وکیل باندې مونږ ولګو، وکیل ته به واورو او دغه رنګ به مونږ داسې وګڼو چې ګنې دا په ملزم پرویز مشرف باندې دا پرد جرم ولګېدو یا هغه ته واورولی شو. په دغه لړ کې بیا د دواړو د پرویز مشرف چې کوم دواړو وکیلان دي نو هغې مختلف موقف لرلو. د احمد رضا کسوري دا وینا وه چې تر څو ملزم عدالت ته نه راغلی په هغه فرد جرم نشي لګېدی. خو د انور منصور وینا وه چې داسې کېدی شي. وروسته بیا انور منصور چې کله د مقدمې اورېدنه شروع کړه نو د خپل موقف نه واورېدو، ده وویل چې د پرویز مشرف مطلب د ملزم د حاضرۍ نه بغیر که یو وکیل فرد جرم واخلي یا واوري د هغې دا مطلب نه دی چې هغه په ملزم باندې ولګېدو. اوس دغه اورېدنه روانه ده خو د ججانو وینا ده چې د پرویز مشرف د حاضرۍ په حوالې سره به یوه نیمه بجه اوس ماسپښین یوه نیمه بجه فیصله اورول کېږي چې آیا د دې درخواست منظوري استثناء ورکی کنه داغه خلاف اقدامات کی یا هر څه چې کیږي پرویز مشرف وکیل تا فرد جرم اوري دا فیصله به اوس په یونی مبجه باندې اورول کیږي.
سم دا ډیر ډیر مننه چې کله بیا دا فیصله اورول شي نو بیا به تاسو ته راځو اوریدونکو په دې پېشي په حق لا او د دې اوریدنې په حق لا به تاسو بیا روستي معلومات روسته پر راتلونکو خبرونه کې اوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د پولیو له لاسه پر خاریانو سفری بندیزونه نه دي لګیدلې او دا چې د پولیو ختمولو لپاره مرکزی او صوبایي حکومتونه کار کوي. دا خبره تېر ورځ د بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزه خبري هوندې په وښه کړه. نوموړي ویل د ګزن ناروغي ختمولو په ترڅ کې نړیواله ټولنه هم د پاکستان په مشکلاتو پوهیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې د پولیو د لاسه د پاکستان په خاریانو نور ملکونو ته د سفری بندیزونو په حق له خبرونه بی بنیاد دي، ځکه چې پاکستان د پولیو ختمون د پاره د زړه د اخلاص کار کوي او بل دا چې د غلړ کې پاکستان ته د ورپېخو مسلو نه نړیواله ورولي په خشان خبر ده. د دې په خبره د پولیو ساسکو په شرعي حیثیت د عالمانو او مفتیانو فتوی موجود دي چې اسلام کې دا جایز دي. دې زیاته کړه
تر ټولو زیات مونږ ته د دې فکر دی، ځکه چې د دې تعلق زموږ د ماشومانو مستقبل سره دی او تاسو پته ده چې څنګه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې ته پاملرنه کوي او د دې لپاره کوشش کوي او زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي دي. دغه لړکې مونږ د صحت نړیوالې ادارې سره تماس کیو او هغوی ته زموږ د مجبورو او مسلو هم پته ده او دوی زموږ سره پوره پوره مرسته کوي. تر څو چې د سفري بندیزونو خبره ده، نو د یو ملک نه سیوا بل چا په پاکستان بندیز نه دی لګولی.
د افغانستان راتلونکي صدارتي ټاکنو په حق ته د یو تپوس په جواب کې بیان دی وی چې پاکستان کې د میش کډوالو د اوټونو اچولو یا نه چولو فیصله به افغان حکومت کوي. دا زیاتوي
دا د افغانستان فیصله ده، مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. د دې کې بعضې انتظامی مسلې وي، نو دا به خوي که دا پوښتنه د افغان چارواکو نه وشي، خو که مونږ نه دغه لړ کې افغان حکومت سمرسته وغوښته نو مونږ به هغه کوو.
د افغانستان صدارتی ټاکنه او د کډوالو د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو، نو دوی چې دا کار د افغان حکومت او ملګرو ملتونو دی چې ورته اسانه پیدا کی او تیر وختونو کې هم د کډوالو د وټونو د لاسا په پاکستان تورونه لګیدلی وو. حسن خان زیاته کړه
چې 30 ملیون خلک رائے نه محروم کړي، مطلب دا د الیکشن باندې شک اظهار کی دي شي، خو کچره انټرنیشنل کمیونټي په خپل
خبری غونډه دوران ویان دی زیاته کړه چې بعض اسلامی ملکونو پاکستان کې د سرمایه کاری اراده کړی ده. د دې ترڅنګ ویان دی دا هم وی چې وزیر اعظم نواز شریف به برطانیې ته سفر کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نهې په ورځ پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کم عمر ماشومانو نکاح پاړه ویل چې دا کار د شریعت خلاف نه دی، خو تر بلوغت مخکې د دې ماشومانو رخصتي جایز نه ده. نه کونسل پارلمان ته د واده په اوسنی قانون کې د بدلون سپارښتنه کړې دا چې د پاکستان اوسنی قانون د کم عمر ماشومانو په نکاح کولو او ودولو په اړه سوایي او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو چارو لپاره کار کوونکي کمیشن د کونسل د وینا په اړه څه دریس لري په اړه دا رپورټ اورو. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل د مارچ پر 11 نیټه په اسلام کې د کم عمر ماشومانو د ودونو د قوانین په حق لویل دي چې غیر اسلامي دي، یعنی د کم عمر لک یا جینې نکاح غیر شرعي نه ده، خو له بلوغت نمخ کې رخصتي باید ونشي. یاد کونسل پارلمان ته وړاندیز ورکړې چې د 1929 د واده په موجوده قانون کې دي ترمیم وکړل شي او دا اختیار دی ورته ورکړل شي چې که لک یا جینې د بلوغت نه پسو غواړي نو د کورنۍ فیصله ونه مني. د خپلو سفارشاتو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل ډایرکټر جنرال محمد الیاس خان وای
اسلامی نظریاتی کونسل دا وینا ده چې د ماشومانو نکاح کیدلی شي. دا ځان نکاح کول باندې پابندی نشته د ولید طرف نه، پلار یا نیکه طرف نه، خو اگر رخصتی باندې پابندی ده، هغه چې رخصتی به پسه کیږي چې هغه بلیغان شي او بلوغت نه پس هغه ته بچیان جدا اختیار ده چې هغه دا نکاح نه انکار وکړي. چې دا معنی دی خو هغه ته فسخ کول اختیار دی. پرو بچیانو نکاح کیدلی شي ځکه چې دغه کتوه چې دا جرم دی او په دې باندې سزا ملاویدل کار دی. نو بیا خو دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ته مجرم شمیره، ځکه چې هغه هم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه سره چې کله نکاح کړو هغه عمر سپکاله و. د ماشومانو رخصتي نجایزه ده.
د محمد الیاس خان په خبره کونسل وړاندیز ورکړی دی چې د لک او جینې د بلوغت لپاره دی د 13 کالو پر ځای زیات نه زیات عمر 15 کاله وټاکل شي، او که د دې نه مخکې پکې د بلوغت آثار ولیدل شي نو هغه به بالغ ګڼل کیږي. خو د قانوني چارو کارپو قاضی انور د کونسل د دغه وړاندیز سره اتفاق نه کوي. دغه په خبره د 13 کالو نه د کم عمر ماشوم واده کول له قانوني پلوه سم نه دي.
قانون دا دی، معاهده ده، بالکل کنسلٹیشن سنگ چدے معاہدے شرائط بھی دغ سے دے نکاح ہم شرائط بھی اور دغت دے نکاح یو معاہدہ دا معاہدے یو خرید چرے کا معصوم بھی دغا اکل کار نے کہی دغا معاہدہ نے سیکھے دے معاہدہ آگا بازر ہوئی جسو کوئی کیم پر نتائج باندھے معصوم معاہدہ کوئی نہیں سی کوئی نہیں مسجد مجھے اور مکھ باندھے کرا کہ ڈیم سے وعدہ
دا ماشومانو د حفاظت او د خېګړې د خیبر پختونخوا د حکومت کمیشن چارواکي نسیم اختر وایي چې دوی په هغو قوانینو کې د سفارشاتو او ترمیم اختیار لري چې د ماشوم د حقونو خلاف وي. هغه وایي نه یوازې د دوی کمیشن د کمومره ماشومانو د واده او نکاح خلاف دی، بلکې له دې سره تړلې سنجیده سماجی مسلې هم مخې ته راتللی شي.
مونږ په دې باندې کار کوو چې لکه اندر 18 چې کوم دی مونږ د راغې واده او نکاح دوه غواړو. مونږ سره یو کیس راغلی او د یو ماشوم چې شپېته کال سره او د 14 کال جنۍ و، نو هغه چې ما عدالت ته بیا اور نه عدالت والا ورته دا وایي چې لکه دې نکاح به تاسو کړی نکاح تللی نه دا بالکل ختم کړي او دا چې ان شاء الله د 18 سال شي اند دې باندې نکاح مو شي د دې بیا تاسو رخصتي کول شي. قاضیان په کارم داري ځکه چې نکاح یو ماشوم له 13 سال کې اوتړي په 18 سال کې بیا تاسو غواړئ کې نو دا 13 سال کې ماشوم د خپل فیصلې کول او قاضي نه او کې دې چې دې غو نکاح مونږ تړلې او سوال دا چې نه دا انکار وکړي چې زه د سروادن کوم نو هغه کې خود قانون ته خنور سره غنښ ته خورکا خاندانونه پکې تقسیمي دی او لوی لوی مسائل پکې بیا راځي. دا بیا دوم آسان خبرې خو نه دي.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی حیثیت لري چې خپل قانون سازي نه کوي خو پارلمان ته د هغو قوانینو په حق له سلا مشوره ورکوي چې د اسلام سره تړلې وي او دوی ورته ګوري چې له اسلام سره سمون خوري او کنه.
دا مشال ریډیو دا
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیر کال په شو ډرون بریدونو کې یو لسی وګړي هم نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سارون کې بن ایمرسن د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون بریدونو په اړه خپله څېړنه وړاندې کړه. پاکستانی حکومت او ځینو سیاسي ګوندونو دا دریځ درلود چې په ډرون حملو کې لسی وګړي هم وژل کیږي. رپورت له عبدالحی کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون هبریدونو په اړه د خپلې څېړنې د وړاندې کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ بن ایمرسن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا خبره ډیره په خوشحالۍ سره کوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی. د دې خبره په 2010 کال کې په پاکستان کې 128 ډرون بریدونه شوي وو، خو په 2013 کال کې دا شمیر راکم شو او د دې په وینا په مجموعي توګه 28 ډرون بریدونه وسو. د زیاته کړی چې په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د تیر کال پر ډرون بریدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وچل سوی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد ایډوکیټ پر ډرون بریدونو کې د کمی د رجحان هرکلی کوي.
دا یو خبره په خپل ځای چې په 2013 کې نسبتا ډرون اٹیک شوی د تیرو کلونو مقابله کې کم شوی دی او د نړۍ مدا خبروم دا چې په دې کې کوم خلک وژل شوي دي نو هغه او ظاهره خبره چې ډېر هاي ویلیو ټارګټ شو ټارګټونه وژل شوي دي نو په دې وجه هغه عام خلک پکې ویم هغه ښکاري نه پکې او که ټونګه دونم له ټارګټ کیږي او کمیږي
په پاکستان کې زیاتره شیلاسي ګوندونه په تیره بیا تحریک انصاف د ډرون بریدونو په اړه سخت دریځ درلودلی دی او آن د دې پر ضد د نیټو لارې هم تړلې وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه کهار زلمی وایي چې د ملګرو ملتونو رپورټ د دغو ګوندونو په سیاسي دریځ یو گزار دی.
تاسو د قبایلی سیمې د عوامو سره هم خبرې وکړي نو هغوی به دا خبره هم داته وکړي چې کم د تحریک انصاف موقف دی یا د مذهبي ګوندونو موقف دی یا د میډیا د هغه ارګنایزیشن موقف دی چا باندې چې دا تور لګي چې هغه د ملکي اسټابلیشمنت په لاس کې بالکل کلمې جوړې شوې دي نو هغوی هم تاسو ته وایي چې دا خبره صحیح نه ده. قبایلی سیمه کې خدا خبره هم کیږي چې کاش دا ډرون لاندې راتلی شي چې موږ په کوچو لمبولې وي. دا بالکل دا چې کوم د یو این چې کوم رپورټ راغلی دی دا بالکل د دې چې کوم یو فاین دی هغه باندې یو کلیئر کټ گزار دی.
په دې اړه مو د تحریک انصاف له ځینو مشرانو سره د رابطې هڅه وکړه خو کامیاب نه شو. له دې پرته چې د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په ډرون بدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وژل شوی، په عین حال کې چې لکله د پاکستان حکومت له وسوال طالبان سره خبرې اترې شروع کړي، امریکا د پاکستاني حکومت په غوښتنه د ملاتړ په خاطر په قبایلي سیمو کې ډرون بدونه درولې دي.
او عبدالحی کاکړ د غرمې 12 بجې شوې دي. لن خبرونه یو اړ بیا له پامیر ساحل اورو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کده طالبان لپاره په خیبر پختونخوا کې دفتر جوړ شي جوړیدای شي نو بیا لدی وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نو موړی تیر ورځ په اسماعیل خان ډیری کې خبریالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وکیلانو ته ویلي چې د نوموړي حاضرۍ په اړه د ځواب ورکړي. عدالت بنن پر پرویز مشرف له هیواد سره د غداري په اړه فردي جرم لګوي. پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. دا خبره تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان وایي ایتلافی او افغان ځواکونه د حقانی وسلوال شبکې په نخښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. د ډلې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان ولسمشری انتخابات په نوماند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب شو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له اسوسییټډ پرس اژانس سره د خبرو پر وخت کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تختول شوي سرتیري خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ګوري چې د اوکراین د بحران هواري په اړه ورسره خبرې وکړي. تېر ورځ کیری خبرداري ورکړه چې کده پلان تر مخه د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په کرایمیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشو نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. او سپینه ماڼۍ وایي د ورکې شوې مالیزیایي یا ملایشیایي الوتکې لټون کېدی شي د هند تر بهره وغځول شي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل در تبړه ده کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلا بیلو مقالو مهم ټکي سدي لاغي ورسته بدرته منړیواله مطبوعاتي کتنه منور شاوړاندې کوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو صورتحال ته کتنه کړې ده او لیکي چې د حکومت لخوا نوې کمیټه جوړول او د مذاکراتو لړکې د وزیر اعظم نواز شریف ته عمران خان کور ته تک د دې خبرې غمازي کوي چې حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دی او د دې د ګټور جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د ادارې په وینا چې نواز شریف خپل سیاسي حریفانو لورتل دا معنی لري چې دې په قومي مسله باندې یوازې ګام پورته کول نه غواړي بلکې ټول سیاستوال ځان سره بوتلل غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ترمنځ د ملاقات دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومت ترمنځ شو مذاکراتو په حق لا عمران خان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې تحریک انصاف او نور سیاسي ډلې به اعتماد کې اغستې شي. ادارې اخر کې وایي سرنګ چې وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک انصاف مشر عمران خان په اعتماد کې واغستو نو هیله ده چې د ولس نمائندګي کوونکې نور سیاسي ډلې به هم په اعتماد کې واخلي چې دارنګ مذاکراتي عمل متاثر کوونکې قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي نو پکار ده چې حکومت مذاکراتي عمل نور هم غوره جوړ کړي او د دې لپاره خپل کوششونه توند کړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې رښتینی امن پځای شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د روپی په مقابله کې د ډالر قدر ښکته راغستو سره ډیرو خلکو د اساکدار مالیاتی جادوګری اومنله خو اوس هم د بازي خلکو خیال دی چې د استحکام د لګ وخت لپاره دی. ادارې وړه نیلي کې چې عام خلک اوس دا تمل لري چې د ډالر کمیدو او روپی قدر خکېدو سره باید چې د امروزه استعمال په سیزونو هم د دې اثر پریوزي او د تیلو خوراک څخه بجلی او د غرنګ د نورو سیزونو نرخونه هم راکم شي. ادارې د اساکدار یوې خبري غونډې ته اشاره کوي چې پکې نوموړي ویلی وو د ډالر د کمیدو سره د پاکستان په قرضه کې 800 ارب روپی کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ درآمد کوونکو ته هم ډېر ګټه رسیدلې دي. بل طرف ته برآمد کوونکي چې پکې کپڑا، سیمنٹ او نور سیزونه شامل دي، هغوی ته د دې اقداماتو سره زیان رسیدلې دي او وایي چې د ډالر کمېدو سره ورته په اربونو روپۍ تاوان شوی دی. اداریا اخیر کې وایي چې باید اساکدار د درآمد کوونکو او برآمد کوونکو سره کینی او یو منځنۍ لار وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ای ایف پی خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو نین صوبې نه اخوا او شاش 1500 کیلومتره لرې پرتې سیمې کین مینګ کې د روانې میاشتې په سر کې په ریل سټېشن برید او د تیر کال د اپریل راهیسې سینکیانګ سیمه کې د خونړیو نښتو رپورټونه څرګندوي چې دغه ناارامي د سیمې نه د بهر وتلو په حال کې ده. چارواکي د سینکیانګ په بیلتون پالو په بیجنګ کې د ګاډي جنگولو د خونړۍ پیښې له وجې د بهرني سخت دریځو سره د رابطو تورونه هم لګوي. دغه پیښه د تیر اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې وه. ای ایف پی لیکي د چین سینکیانګ صوبا د اته ملکونو سره سرحدونه لري چې پکې 15 اسلامي هیوادونه افغانستان، کازاکستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان شامل دي. بلخوا بهرنی سیلونکو د دغه سیمې نه آرامۍ ته د چین د حکومت د هغه زیات مداخلت په تناظر کې ګوري چې د یو غور نسل په مذهبي شناخت کې دغه هیواد کوي. خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د ملک د هر وګړي د عقیدې احترام کوي او د هر نسل سره تعلق لرونکو خلکو ته تحفظ ورکوي. ای ایف پی زیاتوي د چین چارواکي هڅه کوي چې په ټول یوغور خلکو د تشدد تور ونه لګوي او وایي چې دوی یوغور د ترهګرۍ، د نسلي شناخت په بنیاد د بیلیدلو او مذهبي سخت دریځې نه محفوظ کول غواړي. دا راز د چین سرکاري میډیا د یوغور د خلکو په اړه داسې تصویر وړاندې کوي چې ګنی دوی د مذهبي سخت دریځې د خطر سره مخ دي. بلخوا د وار اینڈ پیس نومي ادارې یو رپورت وای د افغانستان سرخرود ولسوالۍ کې د شاهي قلعه سیمه کې شپږ ګول برجونه د یو بل نه په لګ لګ فاصله ولاړ دي چې د بود مت د تهذیب اخواوشا 2000 کاله زاړه آثار دي. د دې برجونو ډانچا اوس نیمه هم نه ده پاتې خو بیا هم په لسو میټرو کې ولاړ دي. دا برجونه د خټې د خښتو نه جوړ دي چې د سلورو میټرو د احاطې نه راتاو دي. دا رپورت د ننګرهار د کلتوري چارو د سانګې د مشر او رنگ سمیم د خلیلی کې د دې ولایت په دوه شتو سیمو کې مهم تاریخي آثار موجود دي چې د محفوظه کولو ذمہواری په افغان مرکزی حکومت راځي. نوموړی زیاتوي چې د لړکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یعنی یونیسکو ته ګامونه پورته کول پکار دي. بلخوا په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د تاریخي آثارو د بیا رغولو او محفوظه کولو د سانګې مشر احد عباسی ویلي دوی په 1300 کلونو کې په غزنی ولایت کې د لرغونی آثارو د محفوظه کولو کار شروع کړی دی. 2014 کال د غزنی ښار د اسلامي تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د اسلامي کلتور د مرکز په توګه ونمانځل شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په افغانستان کې د نیټو او امریکایي پوځیانو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفرد وایي که ټول نړیوال ځواکونه د سخت کال په پای کې له افغانستان نوزي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعال شي او بیا به د لویدیز پر ضد پلانونه جوړ او حمله وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارو ته خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به یې ټوله هڅه دا وي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیات کړي. اسمت ساروان د افغانستان او پاکستان د همکارو په باب د جوزف ډنفرد د سرګندونو په اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب تصور نشي کولای. د چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرې کولې وویل ماته ثابته شوې چې د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان او افغانستان له اغېزمنو اړیکو پرته په سیمه کې د بریالیتوب تصور کول ګران دي. د همداراز ویل په تیر کال کې په دو جبهو کې اڅول شوی دی. یو دا چې باور لري چې پاکستان هم دا مني چې د سختریزو موجود خطر د دوی خپل امنیت هم ګواښي او دوی هم پوهیږي چې یوازې یو باثباته امن او متحد افغانستان په خیر دی. دن فردا هم ویل چې د اگست لمیاشتې را په دیخوا د دوه هیوادونو مشرانو څلور ځلې سره کتلي دي. د وویل تر یوې مودې پورې د دواړو هیوادونو مشرانو سره نه کتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره نوې اراده څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیانو عمومي قومندان زیاته کړه دوی زمینی چې دوی د همکارۍ لپاره تشخیص کړي فکر کوي یادونه یې مهمه ده. یوه یې دا ده چې باید د افراطیت ګډ تعریف ولري او له سخت دریزی سره د مقابله په اړه همکاري وکړي او بل زمينه د پولو د پراخي اداري او مديريت لپاره چوکاټ دی چې سیاسي اقتصادي او د غرض د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي مسالې سمبال کړي. جوزف ډامفر دوبل زموږ رول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړو. دن فرد د کانګرس د مشانو جرګې غړیو ته په وینا کې د پاکستان د پوز د لوی درستی سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل جنرال راحل شریف د افغانانو په شان کلک عزم لري چې د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان د پوز ترمنځ اړیکې شي شي. د همدار ازول په راتلونکو څو میاشتو کې ډیر وخت په دې لګو یو شی چې موږ غواړو د سشکال ترپای بشپړ کړو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رغنده دوارخیزی اړیکې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او هندوستان په قومي سیاست کې د نوي بدلون په اړه مقاله خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د سویلي ایشیا په دوو لویو هیوادونو کې داسې ښکاري چې روسي سیاست په ختمېدو دی او نوي ګوندونه د هغوی ځای نیسي. په دې لړ کې د هند عام آدمی پارټي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ذکر وړ دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان او هندوستان کې د دوه ګوندونو روایتي سیاسي نظام مخ په ختمېدو دی او دریم ګوندونه رامخته سوي چې د خلکو ژغ پورته کوي. نو ګوندونو له خلکو سره له ستونزو څخه د دوی د رایستلو او د اداري فساد له منګولو څخه د خلاصولو ژمنې کړې دي. د دوی پیغام په ولس کې زیات خور شوی او په ډېر لږ وخت کې د میلیونونو خلکو پام یې ځان ته راوړی دی. د بهرنی کتونګ لپاره نو ګوندونو د خلکو حیرانتیا او لیوالتیا راپارولې ده او داسې ښکاري چې د سوهیلي آسیا په موروسي سیاست کې درزونه پیدا شوې دي. په پاکستان کې د نواز شریف واک ته رسیدل، په هند کې د راهول ګاندی لخوا د کانګرس مشري په غاړه اخیستل او د بنگلاديش په انتخاباتو کې د شیخ حسینه واجد بریا څرګندوي چې په دې سیمه کې موروسي سیاست یو ځواکمن قوت پاتې شوې دي. مجله لیکي په نوې ډلې کې عام آدمی پارټي د هند په قومي سیاست کې په چټکی سره ځان ته یو څرګند مقام ګټلې دی. دا غونچ په 2012 کال کې رامنځته شو. د اداري فساد په ضد مبارزه کې یو وعده وکړه. د عام آدمی پارټي مشر اروند کجریوال په داسې حال کې د ډلې وزیر اعلی وټاکل شو چې تعلق یې د هیواد په دوه لوی ګوندونو کې لای وسر هم نه وو. نوموړی وایي چې څلور ورځې وروسته په دې خاطر خپل چوکۍ مستعفي شو چې د اداري فساد په ضد بل په اسمبلی کې منظور نه شو. دا غوند اوس په قامي کچ پیژندل سوی دی او داسې وړاندوینه کیږي چې د هند د سش کال په انتخاباتو کې به د لوک سبا یا قامي اسمبلی دولس چوکۍ وګټي. مجله زیاتوي بلخوا په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په قامي سیاست کې د یو نوي قوت په حیث راوټوکېدی. په 1994 کال کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ کې جوړ شوی دغه ګوند د هیواد د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز لري او پاکستان پیپلز ګوند وروسته د دریم لوی ګوند حیثیت خپل کړی. مجله لیکي د سویلي آسیا په سیاست کې د دوغو دواړو نوو ګوندونو راتګ یو مثبت پرمختګ دی. د نوو افکار معرفي کول او انتخاباتي چیلنجونه هغه څه دي چې ځواکمنو ګوندونو ته یادګیرنه ورکوي چې پر واک کنټرول بې قیمته نه وي.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په کابل سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چکم نه نو امن دی الحمدلله. اسې بعد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته او پنډي کې مشته. دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه هي اسې شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې روغتیاي چارواکي وايي یو ماشومه ګوزند وهلې ده. دا پیښه د واړه اعظم ورسک په کرباخ کلی کې شوې ده. ډاکټران وايي د دې وجه دا ده چې تر 2012 کال وروسته په سیمه کې پولیو ناروغي مخنیوي کمپاین نه دی شوی. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د سولی وزیرستان وانا اعظم ورسک په کلی کارا باغ شئے دیوارس خان په نوم پہ جندلی یو سڑی شپیش میاشتنی لور نظمینا دو گزن پر رنز پہ خش شوی دا دی وفاقی حکومت لاندے پہ چار لگیا دی محکمہ سیاد چارواک کیوں ہوں دا خبر پہ خصوصی طور پہ گوتا کڑے دا چپکا بیلی سیمک شئے دی روان کال پہ دوران شئے دو گزن رنز نیولی بچانو شمیر اوہ ویشتارا سدلائی دای چپکونگ شئے دی سولی وزیرستان اعظم ورسک کارباغ کلی نظمینا شامل دا پداغا اولا سارا پوانکش دے محکمہ سیاد دے گزن رن سانگے یو ڈاکٹر چخ پر نون جواتا والی خوش نکرل دے نظمینا دے گزن رن دے پخشک دو پا خلائی وکڑ لیو او دا یہاں زیادہ کرا چھ پا کبالی سیمک شے خالی شل بچون پا کتبی وزیرستان شے دے گزن رنز نیولی دی کا دے رنز مخنیوائی و نشا بیا دا ویرا موجودا دا چھ پسولی وزیرستان شے با ہاں زیاد با چون پدگی رنز اختاشی ڈاکٹر ویائی
دا بالکل کنفرم نه دا پولیو کیس کی مو دا سوای دے پاس دا مرسکے کرابو دے علاقہ تو پتا کے سوای دے مین واجہ دا دو چھ پدا علاقہ کے دے جون جولائی 2012 نا دے پولیو کمپنی نا پوانا سب ڈویژن کے دے بندیز کو وجہ بندے باندھی عمر نا دے کنا چھ دا بچوں دا دے پولیو کترے رسول مشکل دی نا الاوال کا پنار تو وزیرستان کے پسل نہ ہڈر کے سینا وسول حضور کے امکان دا غای چھ 2014 کے وہ خاص کر پوانا سب ڈویژن کے وہ دے پولیو کے سینا ڈیل جوت وسی
دا دے ہاں یادوی چھ دے قطبی وزیرستان سرا سرا زن مذہبی تنظیمونو پس ویلی وزیرستان شاہاں بچون تا دے گزن رنزنا دے جغورن ساس کی پورتشلو بندیز لگاوالای دائی چلمخی پسی مکش بچون دے گزن رنزنا دے جغورن دے ساس کیو دے تشلو نا بے برخ پاتے او وقت پا وقت پسی مکش دے گزن پا رنز پیخشت بچون را جواتی جی
پا پاکستان کی اوی نا حکومتی ادارے د خیبر پختونخوا پشپګو ضلعو کې دراتلون کو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د پوهاوی یو پروژه پیل کړي. د پروژه په کار کې پر دې خبرې ټینګار کیږي چې ښځې باید خپل ووټ او کاروي او په دې لړ کې د ادارې له دیلی عالمانو د دینی عالمانو مرسته اخلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تحقیق او ترقی یو غیر سرکاري ادارې ان ار ډي اف د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د ووټ اهمیت په اړه یو پروژه شروع کړې ده چې مقصد یې د ووټ اچولو او سیاسي چارو په حق له زنانو ته پوهه ورکول دي. د ان ار ډي اف د پېښور د څنګ مشر محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل د دې اداره خپل هر کار کې د عالمانو مرسته ترلاسه کوي چې د مذهب په رڼا کې د خلکو رهنمایي وکړي شي.
زنانو استادانې دي دا غي سره چې کوم دینو سیمینارز کو یو غټ غټ سلو استادانو یا د سلون ډیرو استادانو دغه بکو پولیټیکل لیډرز چې کوم دینو دغه سره کنسلټیټیو میټینګز کو د دین علاوه په هر ځل کې زمون د سلن او اخلاق 120 150 پورې علما چې کوم دینو دغه کنګریګیشن کو په دې کې مونږ دوا کامیاب کنګریګیشنز چې کوم دینو هغه په پیښور کې او په چار صد کې په 13 میاشتو کې کړی.
مولانا سید جهان سیب زاهد چې هم یاد ادارې سره پیښور شاو خاصمو کې زنانو ووټونو اچولو لپاره خپل هلې ځلې کوي وایي د شریعت مطابق ووٹ اچول یو گواہی ده او شهادت ده. نو دین زنانا محروم ساتل یا پر پابندی لگول او بیا ده مذهب سره تړل سراسر جرم او گناہ ده. دی وای
اسلام کے اولنے عمل کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نہ بعد کے نغد انتخاب سویرے او اگر انتخاب ذریعہ تو شورائی نظام درائے اوستلی پدی وقت دار پرچی پر کرا کوٹا چول نے تگو تمانی نشانی لگو لے وال تخپل پرچی لے وقت کو بخش کے چول دی نہیں دار شریعت او دا اسلام مطابق رہ دا عمل جی نتی کہنا ان سره جما تعلق دا پشاور تے پدی کے ہمیشہ زمن پکلی کے رزنانو کو اوٹ با پابندی وا کلا چمن دا پراجیکٹ اگر سے نو ما کے خپل یو احساس او یو شعور پیدا شو گاہی نو ما دا غلطی طول پاٹو والا سلام من
هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د بلدیاتی انتخاباتو درې ګوندیز اتحاد صدر مفتی ډاکټر شوکت الله خټک مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو مشاورت دی او قوم ته یو مستقبل ورکولو کې د زنانو نمائندگی هم پکار دی چې پر امن ماحول سره ګورنمنت دا ریسپانسبلټی ده چې دایته پر امن ماحول جوړ کړي او دایته بقاعده د حساب کې والی کو دی. نو دې کې هم چې فیمیل کوم سلیکشن دی سیټونه دي په هر ویلج کونسل کې کې موږ خپل نمائندگی موجوده دي.
زنانو حقونو لپاره کارکونکي شاد بیگم وای د زنانو ترقی هله ممکنه کېدې شي چې هغه په مؤثره توګه سیاسي چارو کې برخه واخلي.
بنیادی مقدمه ده د لوکل ګورنمنت چې دا د کلو
پسته باندې یوې ښځې ته ډېر اکسسبلټي به تاسو نه وي چې هغه راشي او په دې نظام کې حصه واخلي. او زه به بالکل دې اهمیت ته چې ګورم نو زه به ښځو ته دا ویل غواړم چې دوی دې ایز ا ووټر هم خپل ووټ استعمال کړي او دوی دې په دې الیکشن کې حصه واخلي، ځکه چې دا خو د کلو په سطح باندې دي او د کلو په سطح باندې ښځې د خپلو مسلو نه بهتر طور باندې پوهې امي او د هغې د حل دپاره هم کار کولی شي.
شاد بیګم د وینا سره سم د دوی ادارې په شمول نورې ادارې هم الیکشن کمیشن سره په رابطه کې دي چې الیکشن کمیشن زنانو لپاره په ځینې علاقو کې ځانګړي پولینګ سټېشن جوړ کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
دا پاکستان انگریزی ژبه په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې د لیکوالې ډاکټر عائشه صدیقه مقاله خپره شوه. په لیکنه کې نوموړي د دې خبرې جاچ اخیسته چې پاکستان څنګه پاکستانی دولت یا ریاست، حکومت او ټولنه په خپلو جوړو شوو دروغو کې راګیره ده. تفصیل له عبدالحی کاکړ نه اورو.
په ایکسپریس ټریبیون کې د لیکوالې عائشه صدیقه د مقالې عنوان دی ټولنیز ځان خوشی یا سماجی نرگسیت. تر دې عنوان لاندې عائشه صدیقه دا ویل غواړي چې په پاکستان کې ډېر داسې دروغونه جوړ شوي چې د هغو پر بنیاد د ریاست، حکومت او ټولنې یو چهره جوړه شوي او بیا موږ په خپله له دروغو جوړ شوي دغه چهره باندې مین شوي یو. د دې په وینا د ځان خوشی دغه ناروغي موږ د خپلې بقا لپاره ضروري ګڼلې ده او که چرته د بدلون هیله ونه لرو نو بیا به شای موږ د ویرې ترهې خورونکو قوتونو په وړاندې په مکمله توګه تسلیم سو. په دې اړه دا د یو ریټایرډ فوجي کیسه بیانوي چې د دې په وینا د ټریک 2 په نوم په یو غونډه کې د ځینو شدت پسندو ډلو په اړه وویل چې دغه ډلې خطر ځکه نه دي چې دوی انتخابات نسی ګټلای، خو دا له دې خبرې سره اختلاف کوي او وایي اوس چې پاکستانی معاشره څنګه بدله شوې ده هغه ته که وکتل سي نو داسې خبر کول ځان او بل چاته دروغ ویل دي. د دې په وینا حقیقت دا دی چې مذهبي ګوندونو او قوتونو په مذهبي سوچ او فکر قبضه کړې ده او ځان ته د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې ډېر پراخ ځای جوړ کړی دی. ل دې ورسته بیا عائشه صدیقه دا خبره کوي چې پاکستان د جوړېدو سوچ دا و چې د هندستان مسلمانانو ته سیاسي ازادي ترلاسه شي، خو د دې په وینا ورسته د سیاسي ازادي دغه سوچ د پاکستاني ریاست په خالص سنی ریاست واړولې او موږ د دې په مخنیوي کې کامیاب نسو. عائشه صدیقه زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې په پاکستان کې تر یو حد پورې ذاتی او اجتماعي ژوند کې فرق وو، خو اوس دا په یو بل کې داسې ګډ شوی دی چې جلا کول یو مشکل کار دی. په پای کې لیکوال وايي شای اوس وخت را رسیدلی دی چې نور موږ د یو لیبرال پاکستان هله پرېښتو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په کراچۍ کې پر پولیسو د زیاتیدونکو حملو په اړه لیکنه خبره کړې. دا ایجنټس په خبره په وروستو کلونو کې پر پولیسو د وسوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي دي. دا بریدونه پولیسو ته مرګ ژوبله ور په برخه کوي. له دې حالاتو سره په خار کې د پولیسو ژوند ګران شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په کراچۍ ښار کې د یو وژل شوي پولیس افسر دیدار احمد د کورنۍ د خولې وای چې لږه موده مخکې ورسره په دې موضوع خبرې کولې چې په ښار کې پولیس والا څرنګه د طالبانو او د مجرمانو د ډلو لخوا په نخښه کېږي او څنګه پکې زیاتوالی روان دی. ایجنټس لیکي احمد د کراچۍ په هغو 40 پولیس والاو کې یو چې د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې په تشدد کې وژل شو. تیر کال په یاد ښار کې یو 68 پولیس والا وژل شو چې په تیرو 5 کلونو کې 40 چنده زیاتوالی دی. د ایجنټس په خبره په کراچۍ کې پولیس والو کله هم آسان ژوند نه دی تیر کړی چې د 1999 په پرتله د ښار آبادی د 10 میلیونو نه خواوشه 21 میلیونو ته رسیدلې ده. اجانس د پولیسو او د کارپوهانو د خولې لیکي چې په وروستیو کې شمېرې ښایي چې په دغه سیمه کې د طالبانو او د نورو تړلې وسله والو ډلو اثر لا زیاتېدو سره یا د پیشه په ښار کې نوره هم سخته شوې ده. د پولیسو مشر چودري حیات وایي چې د 2.5% وژنې تر شا د دغو ډلو لاس دی. ایسوسییټډ پریس لیکي د 1 سپتمبر د پیښې وروسته امریکا په ترهګریزه جګړه کې زیاته توجه د پاکستان قبایلي سیمو ته ورکړې ده، خو په آبادو سیمو لکه خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د جنگیالو د خورېدلو له امله په قانون نافذونکو ادارو فشار زیات شوی دی چې ډېر فنډونه او تربیت نه لري. د چودري حیات په خبره دا د اندېښنې خبره ده. اجانس لیکي په کراچۍ کې مسلې ډېرې دي چې د پیسو لپاره تختونې، هدفي وژنې، د موټر غلا او بتا اخیستنه پکې یو څو دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دغو ستونزو نه خبر دي، نو ځکه یې په ښار کې رینجرز واکونو او پولیسو ته د حالاتو د کابو کولو حکم ورکړی دی. اجانس لیکي په ښار کې پولیس د ډیوټي لپاره د تګ راتګ پر مهال وژل کیږي. د احمد کورنۍ وایي چې یونیفارم به په تاڼه کې په دې مقصد اخستلو چې څوک یې له پیښې خبر نشي. په ښار کې یو جرأتمند پولیس چارواکی چودري اسلم په جنوري کې د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شو، او بیا په فروری کې په یو بل بمی چاودنه کې 14 پولیس والا لمینځه لاړ. اجانس لیکي په کراچۍ کې تشدد یوازې د طالبانو له امله نه دی، بلکې په سیمه کې نسلي او سیاسي شخړې هم د تشدد سبب دي. د شورو په ورځ په ښار کې د دوو وسله والو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او شپږ پولیس والا ژوبل شو. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یو چارواکي سمینه احمد وایي په کراچۍ کې یوازې د جهادیانو لخوا ګواښ نه دی زیات شوی، بلکې په ښار کې د ریاست کنټرول د کمزوري کېدلو له امله جرمونو او ترهګرۍ ته وده میلاوه شوې ده.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
د پېښور کې سخانه بازار تر شا کباړی بازار کنن سبا د دویم لاس موبایلونو په مارکیټ مشهور دی. ورسره د هالند هوټل په نوم یو بلډینګ کې د سندرغاړو ډېرې هم له پخوان آبادی دي چې په لزګونه ځوان سندرغاړي پکې ډېر دي او د محفلونو او خادو لارې ساري. د مشال ریډیو همکار د سندرغاړو ډېرو ته ورغلی او د غوی په روزګار یې ورسره خبرې کړې دي چې دغه رپورت اوس هم په یو سندره پیلېږي.
د ساز او سرود دا نغمه د پیښور کباړی بازار کې د هالند هوټل څخه راوځي، چرته چې د پښتو محلي سندرغاړو ډېری نیولي او د خپل مینوالو لارې ساري. په دغه سندرغاړو کې یو هم شاه جهان دی چې له خپلې هنري ډلې سره په ودونو او محفلونو ګرځي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په ډاډه زړه هر چرته پروګرامونو ته زړه نښه کوي.
پنجاب پیښور کے دن نہ علاقے محدود شریعت پہ برابر دے اور ترکم ہاگا منتا معلوم دے پورے سب مشکل منتا نشترے
شیربدین کنم یو بل تن سندرغاړی وای چې د بدمنۍ له وجې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زموږ په کاروبار باندې دومره اثرات پریوته دي چې موږ چې د پروګرام لم زونو په دې سوچ کې زوچې را موږ یار وګړو بیا بن راز. زموږ کوټې نشته، زموږ پولا نشته، زموږ دا پټې هم نه، زموږ پولم دا په دې فن باندې موږ بچیم ساتو، خوري ساتي په دې فن باندې کوم دې موږ ډېرې ساتو. آیا کا مطلب دا دی چې نه وړي نو بس کوټ دې بند کې به موږ هم بس یو روزګار ټټکی به چلو یا بچ تنو. موږ دې فن کې اول ما چې کوم دې 35 سال ما
شونډې پرانستې.
مسافر لد جان چوکو تو لو لگ راوی زما کی ہم او یار ناراض خوب نہ تو لو لگ راوی زما کی
په کباړی بازار کې راټول شوی سندرغاړي وایي چې د بدمنۍ له وجې اوس دوی کلو او بانډو ته نه غوښتل کیږي او که وغوښتل شي هم دوی به تګ ته زړه خلکوي.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اورونو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزا.